آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
دا خبرونه لندز په افغانستان کې پرون د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې زیات شمېر خلکو برخه واخیسته. چین پرون د شنبه په ورځ ویلې یو کښته د مالیزیا د ورکه شوی الوتکې په سیګرځي چې پیدا کې او د فلسطینیانو سره د اسرایلو د مذاکرات او د اټن مشر ویلې دي چې دا خبرې په بحران کې دي. السلام علیکم رو جوړه خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به د افغانستان د جمهوریت ریاست د شنبه د ورځې د انتخاباتو په اړه راپور درواورو او بیا به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د مبارکۍ په حق لا راپور راوخلو چې د افغانستان خلکو ته د انتخاباتو په اړه ورکړی ده او په اخر کې به یو امریکا او واور خدا دې پام کې وست خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې پرون د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د رایګیری سټیشنونه ورسره له هغه وټړل سول چې په زیات شمېر خلکو برخه پکې واخیسته. په دوه انتخاباتو کې چې د اول ځل لپاره د قدرت انتقال په دیموکراتیک توګه ترسره کیږي، د رای ورکونکو شمېر دومره زیاتو چې په ځینو سټیشنونو کې د رای اچولو پاڼي ختم شوې. په ټول ملک کې کلک امنیت نیول شوی و، ځکه چې هغه طالبانو ګواښونه کړي وو چې دا انتخابات به ګډوډ کړي، مګر داسې ښکارېدل چې رایګیری د تشدد او شخړو څخه په نسبتا آرامه فضا کې وسوه. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یانکوبیش د افغانستان خلک چې د یاغیانو د ګواښونو او ویرې سره په دومره زیات شمېر رایګیری ته حاضر شوي وو وستایل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو بیانیه خبره کړه او په هغې کې حقوق په میلیونونو افغانانو ته مبارکي ورکړه چې د ده په قول په دغو تاریخي انتخاباتو کې رای ورکړي. هغه دغه راز حقوق امریکایانو ته هم احترام او درناوی څرګند کړ چې د دغو انتخاباتو د ممکن کېدو لپاره یې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. ښاغلی اوباما وویل چې د انتخابات د افغانستان د دیموکراتیکې آیندې او همداراز د نړیوال ملاتړ د تضمین لپاره ډېر مهم و. په دې انتخاباتو کې ټول اته تنه نوماندان دي چې درې یې اشرف غني، زلمی رسول او عبدالله ترنور مخکې دي. که په دغو اتو نوماندانو کې یوله تر نیمایي زیاتې رایې ونه ګټلې، نو دوهم راوند رایګیري ته به ضرورت وي. یاغي طالبانو ګواښ کړی دی چې هر هغه څوک ګواښ کړی و چې هر هغه څوک به ووژني چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي او مخکې لا د بمونو چولو او د توپکو د ډزو څو حملې کړي دي. افغان چارواکو ویل دي چې دوی د هغو 12 میلیون خلکو د حفاظت لپاره چې د رای ورکولو مستحق دي ډېرې زیاتې امنیتي قواوې ځای په ځای کړي دي. پاکستان د افغانستان سره ټولې سرحدي تاڼې بندې کړي دي او اضافي عسکر یې هم د دې دپاره ورستول دي چې د افغانستان سره مرسته وکړي چې دا انتخابات په امنیت او آرامۍ سره ترسره کړي. پاکستان ویل چې دغه سرحدي امنیتي اقدامات د افغان امنیتي قواو سره د نږدې همکاري او پیوستون له لارې ترسره کړي دي او دا هم ویل دي چې 10 نور بندي طالبان به هم آزاد کړي چې د طالبانو د بغاوت ختمېدو لپاره چې په دې وروستیو کلونو کې په زرګونو خلک پکې وژل شوي دي خبرې پیل شي.
چین پرون د شنبه په ورځ ویلې چې وی کښته چې د مالیزیا په ورکه شوی الوتکې په سیګرځي چې پیدا کړې د هند په جنوبي سمندر کې یو راډیوي سیګنال اورېدلې ده چې کېدای شي د دغه ورکه شوی الوتکې د ثبت آلې څخه به ورسېدلې وي. کارپوهان وایي چې که هغه تایید شي نو دغه سیګنال به په هغو ټولو هلو ځلو کې موجود خنډونه لرې کړي چې د دغې ورکه شوې الوتکې په چې ټولې 209 سپارلۍ او د عملي غړي درلودل په پیدا کولو کې موجود دي. د چین د سنهار رسمي اژانس ویلې چې دغه سیګنال په یوه ثانیه کې په 10.5 کیلومترو اوریدل شوې دي. د دغه الوتکې د پیدا کېدو په لټنې د هند جنوبي سمندر په ډېره ګوښه سیمه کې د سمندر تر اوبو لاندې د شنبې په ورځ انپیل شوې دي. دا پلټنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې ویل کېږي د الوتکې د تورو بکسونو بیټرۍ به زر ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. د فلسطینیانو سره د اسرائیل د مذاکراتو د هیئت مشر ویل چې دا خبرې په بحران کې دي، مګر باید چې دوام وکړي. زیفی لیونی پرون د شنبه په ورځ د اسرائیل تلویزیون ته ویل چې حالات ډیر پیچلي او د بحران حل ته رسیدلي دي، مګر هغه وویل چې دا په دې باور لري چې دا خبرې به دوام وکړي او هغه باید د اسرائیل او فلسطین د مشرانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وي. لیونی دا تفسیر یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د اوباما حکومت وروسته له هغه چې اسرائیل او فلسطینیانو داسې اقدامات وکړل چې دا خبرې رنګ کړي، د منځنی ختیځ د سولې په جریان کې د خپل نقش په اړه تازه ارزونه کوي. کری د جمعې په ورځ وویل چې دواړې خواوې د سولې لپاره رغونکي ګامونه نه اخلي، نو د امریکا لپاره هم د وخت او هلو ځلو حد او حدود معلوم دي.
د القاعده مشر ایمن الزواهری نه په سوریه کې د اسلامي افغانانو نه غوښتې دي چې د هغو جګړو نه دي لاس واخلي چې په کې په دغه جنگ ځپلي ملک د هغه مشر استازه ووژل شو. زواهری د اواز په هغه فته کې چې د جمعې په ورځ په کمپیوټر کې نخبر شوه ویلي دي چې په دې مرګ ژوبل کې ابو خالد السوری نه وژل شوی دی. السوری د احرال الشام په نامه د یاغانو د ډلې چې د دغه اسلامي جبهې یو قوي برخه ده په مؤسسینو کې وو، هغه د فبروري په میاشت کې د ځانمرګ په حمله کې وژل شوی و. زواهری د دغه قتل په اړه د اسلامي شریعت د محاکمې غوښتنه وکړه. د النصرة جبهې چې د القاعده سره اړه لري د عراق د اسلامي دولت او لیوان ته نه په ډلې باندې تور لګولی دی چې په دغه قتل کې لاس درلود. د دغه ډلې او د سوریې د یاغانو د نورو ډلو ترمنځ جګړې چې النصرة هم پکې شامله ده، د دې سبب شو چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد لازه په ځای په خپل مقام هم کې ان پاتې وي. په برطانیه کې دیره د بشري حقوقو لپاره د ابزرواتوري د موسسې له قوله په دې کال کې په شخړو او جګړو کې څه د پاسه 3000 کسه وژل شوي دي.
د ګینی حکومت پرون د شنبې په ورځ د هغو خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه وکړه چې په یو صحي مرکز باندې چې د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو علاج کیږي حمله وکړه. دغه مرکز د ماسینتا په شارګوټ کې دی او د بی سرحد ډاکټرانو لخوا تم ویلیږي. عیني شاهدانو ویلي چې ځینو حمله کوونکو د ژغورنې په دغې نړیوالې مؤسسې باندې دا تور لګول دي چې دغې ناروغۍ مرګانۍ وایروس یې ورسره راوړی دی. د دې حملې له کبله بی سرحد ډاکټران دې ته مجبور شول چې د ناروغانو علاج پرېږدي او د مرکز څخه ووزي.
د تالنډ په جنجالونو کې راګیر صدر اعظم ینګ لک شنوات انا په زورګورو طرفدارانو پروند شنبه پر د پلازمین بنکاک له بهر د دې د پاره مظاهره وکړه چې د حکومت په ضد مظاهره او احتجاجونه رد کړي. د سرو کمیسونو په نامه د حکومت طرفدار مظاهره چان چې څو میاشتې په کې تر ټولو قوي مظاهره پیل کړې دي، نو وایي چې دوی دې ته تیار دي چې د هر هغه اقدام په مقابل کې ودرېږي چې غواړي صدر اعظم ینګ لک شنوات راو پرځوي.
فرانسې هغه پلانونه فسخ کړی دي چې غوښتل یې په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د رواندا د قتل عام شلمه کالیزه په نښه کوي، او دا فیصله یې وروسته له هغه وکړه چې د رواندا جمهور رئیس وویل فرانسې په دغه قتل عام کې لاس درلود. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت یو نطاق رومین ندال امریکا ځخته وویل چې فرانسه د دې اعلان په اوریدو سره حیرانه شوې ده. هغه وویل چې دا تهمت د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې د روان جریان څخه تیرې دي. د رواندا جمهور رئیس پال کاګامی د یون افریق په نامه ونیزي مجلې ته ویل دي چې فرانسې او بلجیم د په قول د دغه قتل عام د پاره په سیاسي چمتووالي کې مستقیم نقش لوبولی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د عدلی وزیره کریستین تاوبیرا چې تاکل سوی د دوشنبه په ورځ روانده سفر وکړي په دغه مراسمو کې به برخه وانخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا جغ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درن اوریدون کوس پر رپورټونه راوخلو. زموږ همکار په المان کې دیره د افغانستان د پخوانی نظامی صاحب منصب حکیم حکیمی سره مرکه کړی ده او دا پوښتنه ترنه کړی ده چې ستاسو او د نور افغانانو توقعات له دې جمهوری ریاست انتخاباتو نه څه دي؟ حکیمی صاحب، په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه پای ته ورسېدله، ستاسو په نظر د دې انتخاباتي مبارزه
د دولت خو البته یو لږ فرق بلري، بعضي فرقونه دوی پکې ویني، څه فرق پکې قائل يم.
هغه فرق پاتې شوی،
هغه فرق بدای چې خاني انتخابات ډیر انحصار شو، د څو کسو ترمنځ انحصار شو او تاسو نتیجه ولیدله چې په بیمللي سویه نتیجه سره وتل او خلکو څه فکر وکړ اظهار ته ضرورت بنی. نو دا اوس چې دي لږ فرق په دې کې ده چې څو نفر دي او دغه انتخابات په لږ تفاوت، ولیکن مهمه دا ده ماته
تاسو کې فرضاً یو نوی رئیس جمهور به انتخابیږي، تاسو د نوي جمهور نه کوم هیلې لرئ؟
چې زمونږ خلک هیلې لري تینا فکر کوم زمونږ هیلو ترمنځ کوم اختلاف نشته. دا ټول یو هیلې لرو چې په افغانستان کې د یو متحد او عدالت خوا یو نظام راشي جوړ شي چې پکې عدالت تامین شي، بېل تعصب د ټولو خلکو ملي ګټې پکې په نظر کې ونیول شي. چې په ډېر تعصب سره وایم چې د تیرو څو کلو کې دا شاید په نظر کې ونیول شو، هیڅ ورته کار ونه شو. او زه اوس هم دونه زیات هغه نه یم چې دا کار به وشي، په دې چې دغه چیرې ټول موږ ته معلوم دي او دا حرکات هر ورځ چې موږ یې تعقیبوي چې وایي تعهد یو څه کوي، وایي بل څه، ولیکن کوي بل څه. تاسو ویني چې شکایت ته همیشه شکایت رسیږي چې فلان، یعنی هیڅوک بې شکایت ته نه دی پاتې، بې دنه نه پاتې چې هغه اشتباه او قصدی غلطی نه کړی.
خیر خو دا وسل که تاسو ځکه هغه په سبنځو وسل که تاسو غونتی تاسو په خواوشا کې ملګری د تیرو انتخاباتو په منځ کې مطبوعات وایي چې نسبتا د نورو تیرو انتخاباتو نه اوسنی انتخاباتي مبارزه خاطر را شول، نه په تقریبا په سوله ایزه طریقه باندې. نو اوس تاسو او تاسو هم نظر کسان د دې راتلونکي رئیس جمهور نه څه هیل لري او څه فکر کوي چې دغه د افغانستان د خلکو کړهونه به تر یو حده پورې کم کړی شي، کم کړي یا نه؟
دو دا مسائل چې تیر شو ډېر وړاندوینې وشوې، ولیکن هغه څنګه چې وړاندوینې شوې هسې نه و. زه ډېر زیات ورته خوشبین نه یم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان خلکو د شنبه په ورځ د خپل نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچولې. د اسوسییټډ پریس او رويټرز خبری اژانسونه لیکي چې افغانان په بي سابقې ډول د رای ورکولو لپاره حوزو ته تللی وو. په دې رپورت کې به تاسو د افغانستان د ولسمشر او عام رای ورکونکو او پاکستان عکس العمل واوري. زه نسیم ستانیزای د امریکا غاښنا رادیو همکار به تاسو ته دا رپورت واوروم. افغانان د شنبه په ورځ د خاصو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې د رایو اچولو حوزو ته ولاړل چې خپل برخلیک او د ملت آینده په خپل خوخه وټاکي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ولیکل چې افغانانو د طالبانو د ګواښ خلاف په رایو اچولو کې په غټ شمیر کې برخه واخیستله. په همدې ترڅ کې د افغانستان موجوده ولسمشر حامد کرزی هم د خپل رای ورکولو حق نه کار واخیست او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړله. ولسمشر کرزی د انتخاباتو په برخه کې داسې وویل:
حیاتی و سرنوشت سازی
ملی می باشه که ما مردم افغانستان برای آزاد و سری خود رئیس جمهوری آینده خود و اعضای شورای ولایتی آینده خود تعیین میکنیم.
نن زموږ ورځ ده، دا د افغانستان د خلکو ورځ ده او دا ډیره مهمه حیاتی او سرنوشت جوړونکې ملی ورځ ده، ځکه چې د ملت د آینده په برخه کې پریکړه کیږي. موږ د افغانستان خلک به په خپله آزاده او سری رایه خپل ولسمشر او د ولایتي شوراګانو غړي وټاکو. یو افغان رایه ورکوونکی سید شریف د امنیت په برخه کې داسې وویل: امنیتي قواوې موږ ته امنیت برابروي او موږ خوشحاله یو چې دلته راغلو او رای ورکړو. یوه بل رای ورکوونکی نظر محمد خپل نظر داسې څرګند کړ:
د خپل راتلونکي په خاطر، د خپل د وطن د جوړېدو په خاطر چې دلته رام رای استعمال کړ، زه خوشحاله یم چې بیرته اوس خپل بله خپل وظیفې ته روان یم.
راپورت وایي د خلکو منظم راتګ د ورځې په اوږدو کې د انتخاباتو حوزو ته دا څرګندوله چې رای ورکوونکي د یاغیانو په تهدیدونو او ګواښونو چې ویل به انتخابات به ګډوډ کړي بیریدلې نه دي. ګاونډي پاکستان د جمعې په ورځ ویلي وو چې خپل سرحدونه به بند کاندي څو افغانان وکولی شي چې په سوله کې د شنبې په ورځ رای ورکړي. د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د ده په هیواد کې سوله په افغانستان کې له ثبات سره تړاو لري. د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز په دې ټینګار وکړ چې اسلام آباد غواړي له کابل سره دوستانه اړیکې وساتي او دا هیله لري چې افغانستان به له انتخاباتو نه وروسته د یو قوي او متحد هیواد په توګه تبارز وکړي. سرتاج عزیز داسې وویل:
We will of course respect the wishes of the voters and deal with any government that they elect.
موږ به د خلکو د هیلو او رای ورکوونکو درناوی وکړو او له هغه حکومت سره به خپلې چارې پر مخ بوزو چې دوی انتخاب کړي. موږ په کاندیدانو کې د خپلې خوښې څوک نه لرو او موږ نه غواړو چې په هیڅ ډول په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړو. ای پی لیکي چې په میلیونونو افغانانو د طالبانو د ګواښونو او طبیعي حالاتو لکه باران پروا ونه کړله او دا یې څرګنده کړله چې د دې انتخاباتو نتیجه دوی ته څومره غټ اهمیت لري. آینده حکومت به تر زیاتې اندازې پورې د یو سرسخت بغاوت سره په خپله مخامخ وي. راپورت په پای کې وایي چې پاکستان له افغانستان سره 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري او د تیرېدو را تیرېدو زخت ډېرې لارې پکې شته دي. د افغانستان چارواکو او د امریکا قومندانانو له ډېر پخوا راهیسې دا ادعا کړې ده چې د افغانستان یاغي طالبان د پاکستان په سرحدي سیمو کې د سیب ځایونو نه کار اخلي او له هغه ځای نه د افغانستان د ځایي او ائتلاف د قواو خلاف بریدونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانانو ته د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له کبله مبارکي ویلې ده. په دې باره کې د ریوټرز ادا راپورت دراورو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې هغو میلیونو افغانانو ته پرون د شنبې په ورځ مبارکي وویله چې رای ورکړي دي او دغه انتخابات د دوی په کوشش کې یوه مهمه پیښه وبلله چې د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت ان په غاړه اخلي. د لومړنیو واټکلونو له مخې د 12 میلیونو مستحقو کسان 9 میلیونو یې رای ورکړی دی چې په دې حساب تقریبا 85% مستحقو کسانو رای ورکړی ده. دا به د لومړي ځل لپاره په داسې هیواد کې چې جنگ ځپلی دی په ډیموکراتیکه طریقه قدرت له یو منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس ته انتقال شي. ښاغلی اوباما په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې: منګ افغانان امنیتي قواوې او په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر خلکو په باب د انتخاباتو د چارو ماموران ستایو چې کاندیدانو او د دوی پلویانو تر انتخاباتو پورې پکې په مثبته روحیه بحثونه او مناظرې وکړلې. امریکا د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سره اختلاف لري چې د دوه اړخیزه امنیتی تړون د لاسلیک کېدونه انکار وکړ چې د هغې له مخې به د امریکا تقریبا 8000 عسکرو ته اجازه ورکړل شوې چې په افغانستان کې پاتې شي. د ریوټرز راپورټ وایي د روان کال په اخر کې د امریکا د عسکرو د رسمي وتلو نه وروسته دغه شمېر عسکر د دوه اړخیزې موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي. ریوټرز نه په خپل راپورټ کې زیاتوي چې د ښاغلي کرزی ځایناسته په روان کال کې دغه تړون لاسلیک کړي، نو امریکایي ماموران د دې اختیار لري چې د افغان قواوو د روزنې او د تروریزم ضد ماموریت لپاره یو شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. ښاغلي اوباما وویل دغه انتخابات د افغانستان د راتلونکي د ژغورنې او همدغه راز د بین المللي دوامدار مرستې لپاره مهم دي چې د نتیجو په باره کې ډیر مهم آواز په خپله د افغانانو دی. ښاغلي اوباما د هغو امریکایي قواوو د سرخندونو درناوی وکړ چې د یو د پاسه د سپتمبر د 12 نیټې د حملو نه راپه دیخوا په افغانستان کې خدمت کړی دی. ښاغلي اوباما وویل امریکا د خپلواک باثباته یو موټی او ډیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او موږ سترګې په لار یو چې د نوي حکومت سره خپلې انډیوالۍ ته دوام ورکړو چې افغانانو د متقابل احترام او متقابل مسؤلیت په اساس انتخاب کړی دی.
سوالان خبرونه په افغانستان کې پرونده شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د رایګیری سټیشنونو وسله هغه وټرل سول چې په زیات شمیر خلکو برخه پکې واخیسته. په دغو انتخاباتو کې چې د اول ځل لپاره د قدرت انتقال په دیموکراتیک توګه ترسره کیږي د رای ورکونکو شمیر دومره زیاتو چې په ځینو سټیشنونو کې د رای اچولو پاڼې ختم شوه. د فلسطینیانو سره د اسرائیل د مذاکراتو د هیات مشر ویل دي چې دا خبرې په بحران کې دي مګر باید شي دوام وکړي. د القاعده مشر امن زواهری په سوریه کې د اسلامي اغانو څخه غوښتل چې د هغو جګړو څخه د لاس واخلي چې پکې په دغه جنگ د پولي ملکي د هغه مشر استازي وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انتخابات په نتیجه کې نوې مشران له نوو پلانونو سره راضي اخو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د انتخابات به د افغانستان د خلکو او نړیوالي ټولنې په توقعاتو پوره وخیږي او کنه. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار نسیم ستانزی به دا راپور چې د افغان او بهرنیو کارپوهانو د مرکو او آی پی د راپور په جوش درانو اوریدونکو دا راپورټ پر وروسته ورځ زمونږ همکار په کابل کې د ودان د غیر دولتي موسسه په نامه د مشر سره محمد نصیب سره مرکه کړې ده چې د وسنۍ او تیرو انتخاباتو ترمنځ څه فرق څه دی او په دې باره کې داسې وایي. نصیب جان، د جمهوری ریاست د انتخابات خو تیر شولو، انستاسی ارزیابی د دې انتخابات نتیجه ده؟
نو یو هغه خبره چې په دې انتخاباتو کې مونږ ولید لاغه دا چې ډیر زیاتو خلکو په دې کې اشتراک کړو او د هغې لتونه دا و چې ډیر زیات خلک په دې پویدل و چې په دې انتخاباتو کې باید به تفاوت پاتې نشي، ځکه کېدای شي زوی دې یوې رایې په استعمال سره د ملک سرنوشت تغییر ورکړي. په تیرو انتخاباتو کې البته بعضی خلکو داسې فکر کاوه چې نتیجه تیاره معلومه ده، نو ځان یې بې تفاوته نیولی و. دا یو غټ توپیر و په دې انتخاباتو کې. او د ولایتي شوراګانو نمایندګانو هم کوشش کړی و چې خپل خلک دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، چون دا دواړه انتخابات سره یو ځای و. نو هم د جمهوري ریاست کاندیدانو هم د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ډیر زیات خلک دې ته هڅولي وو چې په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې ګډون.
مخکې خو داسې ویر او ډار و چې مثلا امنیت به ښه نه وي، او دا د امنیت ترتیبات څنګه و؟ امنیت ټینګ شوی و که څنګه؟
امنیتي ځواکونو هم په ډیر ایمانداری سره خپله وظیفه ترسره کړه، او امنیتی ستین کړو خو خلک هم ډیر مصمم وو چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي او هغه خطرونه چې دوی ته ویل شوی وو د هغې باوجود د خلکو تصمیم دا و چې ونډه واخلي او خپل سرنوشت وټاکي.
او څه فکر کوو چې دغه منفي تبلیغات پس دې نه د افغانانو په فکر او په تصمیم او په پریکړو باندې کوم اندازې پورې چې خلکو فکر کوي واغونه به تاثیر ونه کړي؟
بالکل، دا اوس څرګنده شو چې په دغه ټول ټاکنو کې هغه منفي تبلیغاتو چې ډیر شوي وو هغه دومره اغیزمن نه وو، او د هغه منفي تبلیغاتو باوجود خلکو په ډیره پراخه پیمانه ونډه واخیسته.
څنګه فکر کیږي چې دا زورواکان به ماغسې قوت کې پاتې شي که نه پس دې نه د دوی نفوذ به په هغه اندازه نه وي لکه څنګه چې پخوا وو؟
نو معلوم شي چې ټول ټاکنو نتایج څنګه کیږي. البته دغه نتایج چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون غوښتنه وکړه چې دا وړاندوینې د خلک نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې دغه شمارلې لو شروع شوي دي او په رسمي ډول به بیا د دې ټول ټاکنو نتیجې وروسته اعلانېږي. نو معلوم شي چې د ټول ټاکنو نتیجې څه کیږي ځکه اوس هم یو تعداد زورواکان په بعضو کاندیدانو سره شته چې د هغې نتیجې معلومې شي نو بیا به سړی په دې باره کې څه وویلی شي.
په عمومي ډول د تیرو انتخاباتو او د دې انتخاباتو ترمنځ به مهم فرق به څه شوی؟
یو عمده فرق خو دا و چې په تیرو انتخاباتو کې د خلکو ونډه اخیستنه دومره په پراخه پیمانه نه وه. فرق دا دی چې دا ځل خلک دومره ډېر زیات هڅېدلي دي د مختلفو کاندیدانو لخوانه. دوی فکر کوي چې خپل وړ کاندید دپاره دوی باید رای ورکړي، او په تیرو وختونو کې دوی داسې فکر کوو چې تقریبا معلوم وي، او بل په دې معتقد کېدل چې د دوی رایه ډېر اهمیت لري. په دې کې په دا عقیده دي چې د دوی رایه تاثیر غورځوي. دغه یې توپیرونه دي.
خلک به څه به هیلې لري د راتلونکي رئیس جمهور نه کار څوک انتخابي کې د هغې نه د دوی هیلې څه شی دی؟ د افغانانو
هیلې البته د راتلونکي ولسمشر او د ولایتي شورا کاندیدانو ټولو نه دا دي چې په ملک کې دا د سولې، امنیت، سوکالۍ، اقتصادي پرمختیا، هغه انکشافي کارونه چې افغانانو ته پکار دي چې په هغې باره کې دوی خپل ولسمشر دې ته وهڅوي چې دا کارونه وکړي، یووالي ته رابلل، دا به د خلکو هیلې وي.
او د غیر دولتي موسسو په رول په دې انتخاباتو کې په ولایتي شوراګانو او په جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تر کومې اندازې پورې مهم وو؟
د غیر دولتي موسساتو رول ډېر زیات مهم وو ځکه دوی خلکو په هڅونه کې ډېرې زیاتې کوششونه کړي وو چې خلک وهڅوي چې خلک په دې انتخاباتو کې ډېره ونډه واخلي، او بیا د غیر دولتي موسساتو یو بل رول دا چې ډېر زیات ناظرین دوی لرلي تر څو وکولی شي چې دغه انتخابات چې دی دوی ته شفاف او روڼ رنګ ورکړي او د روڼوالي دپاره یې کار وکړي. نو د خلکو هڅونه او په انتخاباتو کې شفافیت او روڼوالی دغه کې د غیر دولتي موسساتو ډېر رول لوبولی.
ډېره مننه
تاسو نه هم.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ځینو مهمو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په لاندې ډول دي. کابل د تودوخه لوړه درجه 12 ده او ټیټه 4 ده. کندهار د تودوخه لوړه درجه 6 ده او ټیټه 8 ده. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 19 ده او ټیټه 14 ده. هرات د تودوخه لوړه درجه 18 ده او ټیټه 8 ده. درجه 14 او ټیټه 3 ده. ماسکو د تودوخه لوړه درجه 10 ده او ټیټه 4 ده. او قاهره د تودوخه لوړه درجه 22 ده او ټیټه 14 ده. درنو اوریدونکو، زمونږ نیم ساعت وروسته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا د بلنه درکوو د دری خبرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې د نورو خبرونو او رپورټونو پورې د خدای په امان او روغ او خوشحاله اوسئ.